وی پر روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې د وکولای سپای چې د خپل ژوند ورسنی سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړي. موږ ویلې سو درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي پر روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند ارتیاوي له دې څخه پرکوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړ توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پرکوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو دنده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې 9% پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربېره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او همچنان کلمی چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاوو د پوره کولو لپاره، لکه غوښې او شیدې، یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو، سرویش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. په همدې خاطر سره یې د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو، د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څنګه جغرافیوي ویش لري، هغه کورنی څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچری او داسې نور، چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوي دي چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوي دي. تر ټولو زیات چې بيدې درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي، هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا موندلې ده او په دغه برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو، علي په برخه چې ده هغه په خپل موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې، په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم معنوي او کلتوري طریقه سره سره ترسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسوي. ته دې تر څنګه کدر منځ د کون کونن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي، خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربنن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي، او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې و هغه په خپل د عسکري قطعاتو اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه و یا هم د څارویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې دغه وژن کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېزه څخه ولړلې چې وګورسته بیا دغه د پاملرن لپاره په 1415 هجري مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري مریض کال کې یې شمیر پاروستل ورسو، او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمنو غوللې زده کوونکو د عصري مالداري د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې مراوتاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید مراوتاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري مراوتاسو سره ترسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید مراوتاسو زده اوسئ. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دی د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی مراوتاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د سر وی یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی پورس کې باید درې سلور زری دی ته خړه برابر سی، او هم چې نن د دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید مراقبته سو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سره چې دی مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت ووسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ ووسی، رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل سی، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید مرو تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي و پیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلای شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسیبی لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوی ده چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار ویش ډوله پیژندل شوی دی، او وه ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې پی افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دندې درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال، مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال، وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي؟ دریم سوال، مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ تاسو ته نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. شو وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر من اوګلالی زکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشریح واس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن بهم لوستا. خیلی د شتاس ټول قدر من اوګلالی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامه مو پتن می تر نو زکون کو د چز مرستا سو د جغرافي مسمن بهم لوستي. نو خیلی د چې د تیر ورځې لوستره بم په پراو در د دقیق ډول سره زده کړو او سړي او نیو لوستا امر کی ولري. تر نو زکون کو مخله دین چې زستاس د نن ورځې نو لوست پېل کان تاسو ټول فرض زکون کی باید خپل زنو خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خو شاو ګل لیزه کون کوز مرستا سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له: لومړی، شمالي ختیځ سرحدونه، دویم، لویدیځ سرحدونه، دریم، ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له، لویدیځ سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسره ما کې وکړي او یو څه زده کړي. خو زه د کون کو د لوست پهل په شبو کې لومړی موږ تاسو د زموږ د ګران هېواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي، چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده، چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی، چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دی. دغه کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې په دغه کښ کې موقعیت لري، چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر لسنین څخه 6000 متره لوړ بایل لري، چې د دغه کښې په واسطه سره درنوز د کونکو د سیند، د امو سیند، د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده، یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي، چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراري روسیې، د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته و، چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و، چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول، یا هم په رسمیت سره وپېژندل سوال او پیژندل سوال، چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سوالې. خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه، نو په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره غل لزکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو به دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي، چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری وګڼل شول، تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې کدر منځ د کونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چې نن د دې تر څنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپل چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محی الدین خان و چې په هغه وخت کې د قطخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې تر څنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یادېږي د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچني او لوی په امیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې اورده سوله، یعنی دغه خبرې چې دی سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې. نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو. او هم چې نن د دې تر څنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د وی هایلی ساحه سره چې ډیره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو. د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړله چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1300 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله. او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوی وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د فامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنه ځکونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنه ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې نن د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځترال، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځترال، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان زمي سیمي تر بلکې لاندې رااله، د افغانستان زمي سیمي اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1309 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل سوله. او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټول ته وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړې څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیزه ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنه ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه و چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1309 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه، چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک اوس څخه وروسته په پای کې د ډیورنډ سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همشنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وتر لسپه، چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات ځپول شوی دی. سو ځلې زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي، چې بل اخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی شو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال شي، ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه او پیژندل وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خو شو قدر منو زر قبول کول وی دې سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي، چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده، چې یو کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، چې هر یو یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم ترولکې لاندې و، یعنی کله به د افغانستان په واک کې و کله به د ایران د حکومت په واک کې و. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول، چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل، چې د هند د وزیر پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل، چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښې چې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښې د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري، چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بلاخره په 1313 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله، چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې په هرلدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان وېدي سرحد د پهري د کرښې په نامه سریت کړه، او د سیاکول سیمې څخه د زرپخار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلفقار درې پورې د هریرود سي سند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حکله معلومات هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوه سي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړئ. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړئ. درېیم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ. د درست سرحدونو په حکله به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت ته لپاره.
I'm not the one who's running out of time.